د ورځې درې بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې وبل غړای کې ز هارون بچا تاسو ته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستان او نړیوالو ورځپاڼو مطالب او هونیس پروګرام روښانه مستقبل درته اورو. خبرونه له عبدالحی کاکړه اورو.
سرټکی د سولې د خبرو لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی له افغان طالبان سره د سه شنبې په ورځ د پاکستان په مری شارګوټ کې شوی مخامخ رسمي خبري له لاسته راوړنو او هیلو ډکې بللې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړي ځل د تعلیم لپاره له مبارزه کوونکي ملال یوسفزی سره لیدلې دي. د روس د بهرنیو چارو وزیر وایي ماسکو غواړي چې په وینا کې د جوهري پروګرام په سر د روانو خبرو اترو په برخه کې د ملګري ملتونو لخوا پر ایران د وسلو لګول شوي بندیزونه ژر تر ژره ختم کړل شي. او سم د خبرونو تفصيل د سولې د خبرو لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی له افغان طالبان سره د سې شنبې په ورځ د پاکستان په مری شارګوټ کې سوي مخامخ رسمي خبري له لاسته راوړنو او هیلو ډکې بللې دي. دغه پلاوی مشر عزیز الله دین محمد نن په کابل کې خبريالان ټول چې د طالب استاذ سره پر څلورو مسلو خبري وسوي چې داسې تشریح کړي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د مخامخ او رسمي مذاکرات د پروسې پیل دواړو لوري به په هیواد کې د امنیت د ټیکاو او تلپاتې او عادلانه سولې د ټینګښت پورې په پوره اخلاص او صداقت سره په مخ وړي. د اساسي او عمده مواردو او اندېښنو وړ مسایلو په فهرست چې په راتلونکي ناستو کې به په هر یوې مادې باندې په تفصیل سره خبرې او موافقه وشي. د کوچني اختر نه وروسته ناسته کې به په هیواد کې د ناحقه او بې ځایه وینې تویولو د مخنیوي په میکانیزم
پر دې موقع د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی ویلي چې د افغان طالبان له کومو استازو سره لیدلي و هغو ته طالب مشرتابه پوره ملاتړ ترلاسه دی. د پلاوی مشر عزیز الله د امامت زیاته کړه چې امکان دی راتلونکي ناسته په چین کې وسی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړي ځل د تعلیم لپاره له مبارزه کوونکي ملال یوسفزی سره ولیدل. وزیر اعظم د چهارشنبې په ورځ د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې ملال یوسفزی ته وویل چې که چیرې د پاکستان ته د تلو پرېکړه کوي نو د حکومت به ملاتړ وکړي. ملال یوسفزی وویل نواز شریف ورته ویلي چې پاکستان د دې خپل ملک دی. ملال یوسفزی وایي ما نواز شریف ته وویل چې د یو پاکستاني په حیث دا زما فرض دی چې ولاړ سم او هلته د خلکو مرسته وکړم. نوموړی دا هم ویلي چې له وزیر اعظم نواز شریف سره د پاکستان پر تعلیمي نظام په ماشومانو مزدوري کول په زور د نجونو د ودولو پر موضوع هم خبرې اترې وکړي. د خیبر پښتونخوا د ترګري مخنیوي اداره وایي چې په دې صوبه کې سږ کال د ترګري په پیښو کې 60% کمی راغلی دی. د ترګري مخنیوي ادارې په تازه رپورت کې ویلي چې د سږ کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د ترګري 116 پیښې شوي چې پکې د درویست پولیسو په ګډون 63 کسان وژل شوي دي. د رپورت له مخې تیر کال په همدغه موده کې د ترګري 290 پیښې شوي وې. رپورت زیاتوي چې په روان کال کې د مشکوک او ورانکارو پر ضد شاوخوا 9000 چاپي وهل شوي چې پکې په سلګونو مشکوک کسان نیول شوي دي. د شنګای همکاري سازمان د ورځنۍ سرمشریزه نن د روس په اوفا ښار کې پیلېږي. په دې غونډه کې به د پاکستاني پلاوی مشري وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان د پلاوی مشري افغان ولسمشر اشرف غني کوي. پاکستان، افغانستان او هند د شنګای همکاري په سازمان کې د څارونکو حیثیت لري. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي په وروستیو دوو اونیو کې په دې ولایت کې د بې پایلټ الوتکو 15 بریدونه سوي چې لږ تر لږه 6 وسلوالي وژلي دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی د چهارشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په دې کسانو کې د اسلامي دولت وسلوال هم شامل دي. عبدالزی زیاته کړه چې تازه برید په اچین ولسوالۍ کې سوی چې 19 وسلوال پکې وژل شوي دي. د ول که څه هم د ټولو وژل شوو د هویت په اړه معلومات نه لرو خو داسې ګڼل کېږي چې مهم وسلوال هم پکې شامل دي. د روس بهرنی چار وزیر سرګی لاروف ماسکو ویلی ماسکو غواړي چې په ویانا کې د جوري پروګرام پر سر د روانو خبرو اترو په تړاو ملګری ملتونو لخوا پر ایران د وسلو لګول شوي بندیزونه په کار د ژر تر ژره ختم کړل شي. نوموړي زیاته کړه چې د تړون کولو په لاره کې داسې خنډ نشته چې له منځه یو نه وړل شي، خو مهمه خبره د وخت نه بلکې د یو ښه معیاري تړون ده. بلخوا د روس بهرنی چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف ویلي د ایران او د نړۍ د نورو شپږو طاقتونو ترمنځ خبرې اترې مشکلې مرحلې ته داخله شوي دي. نن په اوفا ښار کې د بریکس سرمشریزې په څنډه کې د خبرو په وخت ریابکوف وویل شپږ واړه هیوادونو پر هغو وړاندیزونه کار کوي چې د تهران لخوا ورکړل شوي دي. پرون ایران ویلي چې د مذاکراتو کامیابۍ لپاره د حل نوې لارې تجویز کړي دي، خو غربي هیوادونه وایي دوی له ایران داسې یوه خبره نه ده ترلاسه کړې چې نوې وي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روس او چین کولای شي د ګډ کار کولو له لارې خپل اختلافات حل کړي. پوتین او د چین ولسمشر شي چینګ پینګ دواړو پرون د روس د اوفا ښار ته رسیدلي چې د شنګهای د همکاري د سازمان او د بریکس د ډلې په سرمشریزو کې ګډون وکړي. پوتین شي چینګ پینګ ته د ورتګ د هرکلي په ترڅ کې وویل چې د هڅو یو ځای کولو سره په دې کې شک نشته چې موږ په وکولای شو ټولې موجوده ستونزې هوارې کړو. د روس ولسمشر له دواړو سرمشریزو مخکې پرون له یو شمېر مشرانو سره دوه اړخیزه غونډې وکړي. په بریکس کې ډله کې برازیل، هند، جنوبي افریقا، روس او چین شامل دي او د شنګهای د همکاري په سازمان کې پر چین او روس سربیره قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان غړیتوب لري. د عراق یو عدالت د چهارشنبه پر ورځ د اسلامي دولت وسوالې ډلې داعش څلورویشت غړو ته د مرګ سزا اورولې ده. دا داعش د غړو ته د مرګ سزا په دې تور کې ورکړل شوې چې د 2014 کال په جون کې تکریت ته نږدې د عراق د هوایي ځواک د 1100 عسکرو په ډلهیز وژنه کې لاس درلودی. د عراق د سترې عدالتي وبخشي چې دغه د عراق د هوایي ځواک د 1100 عسکرو په ډلهیز وژنه کې لاس درلودی. د عراق د سترې عدالتي جرګې ویاند عبدالستار ویلي چې څلور مشکوک کسان خوشي کړل شوي دي. دا د داعش د 603 غړو او یا د هغوی د هغو ملګرو خلاف د بغداد د جرمنو مرکزی عدالت لومړی فیصله ده چې د دې ټول وژنې تور دی. عراقي چارواکي لا هم په 609 داسې کسانو پسې ګرځي چې د عسکرو په دې ډلیزه وژنه کې تورن دي. او هم له دې سره خبرونه پای ته ورسېدل. تاسو له سراج زهیره د موسم حال او کرنسی قیمتونه اوریدلای سي.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 2.50 روپۍ اغستل کیږي او په 2.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 2.50 روپۍ او په 2.50 روپۍ. یو یورو په 2.12 روپۍ او په 2.12 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 2.50 روپۍ او په 23 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 2.45 روپۍ او په 2.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 2.02 روپۍ او په 2.04 روپۍ. او 2.80 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.90 په 1 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې باران وي او کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 3 او کم نه کم 4، په بنو کې به 8 او 6 او په کوټه کې به زیات نه زیات 2 او کم نه کم 12 سینټی گریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې یې اوري. د پاکستان په منځګړی توپ د افغانستان د سولې خبر د پیل شوې نوې لړۍ په اړه افغان حکومت نن په کابل کې خپل رسمي دریض وړاندې کړ. د افغانستان د چارو یو پوه بیا د دغو خبرو په اړه د افغان طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو خبره په ګوته کوي.
داسې بریښي چې د قطر دفتر یو طالبان دننه یو څه ملاحظات لري، خو د قطر دفتر هم د کوټې شورا ته جواب دی.
د ماشومانو د تعلیم نړیوالې مبارزې د سوات ملال یوسفزی پرون د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی او لاغه سره په هغه هیواد کې د کارګرو ماشومانو د حالت زار په اړه خبرې کړې دي. د ماشومانو د حقونو یو فعال وایي حکومت باید د ماشومانو د حالت ښه کولو لپاره قانون سازي وکړي.
لکه دا یو سټیپ دی چې حکومت والی چاہے لیبر کلاس هم لاندې راشي، دا چې سټریټ کرائم دی، سټریټ چلډرن دی، دا به کم شي.
او په بنو کې ډیرا د شمالي وزیرستان کډوال چې ټوله ټوله ورځ په سرلمر کې د راشن غستو لپاره په کتارونو کې ولاړ وي، نور له دغه حالت په تنگ راغلي.
مش خپل کلی ته ولاړی، ونه مشته درسنینه په چار دی، ونه مشته ری پی په چار دی، خپل خړګي میرلی مشته په چار دی.
روخانه مستقبل ونیس پروگرام هم اوري. هلدا لمشال رادیو سروس. اولنې موجود رازو د افغانستان د بهرنیو چارو مرستيال وزیر حکمت خلیل کرزی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې د هغو خبرو په اړه خبريارانو ته تفصیل ورکړل چې افغان حکومتي پلاوی د افغان طالبانو له وحیت سره روانه ونې په اسلام آباد کې وکړي. د خلیل کرزی د خبري کانفرنس حال راته په تیر خبرونه کې په کابل کې زمونږ خبريال اجمل تورمان راکړ.
په اسلام آباد کې له طالبانو سره په رسمي خبرو کې ګډون کوونکی هیات د وسلوالو طالبانو لپلای سره مخامخ خبرې مهمه وبللې. د دې پلای مشر عزیز الله دین محمد نن په کابل کې وی خبری کانفرنس ته وویل چې افغان حکومت د دې مخامخ خبرو لپاره له کلونو راهیسې هلی ځلې کولې. د څرګنده کړه چې د دې مخامخ خبرو زمینه پاکستان مساعده کړې او د امریکا او چین د حکومتونو استازي پکې د څارونکو په توګه برخه اخیستې وه. ښاغلی دین محمد وویل چې په دې خبرو کې څلور مهم مسایل شامل ول. ده همداراز څرګنده کړه چې افغان حکومت په دې هڅه کې دی چې د سولې د خبرو اترو لپاره د سیمې په سطحه یوه اجماع هم وشي تر څو دا خبرې سیمې ته نتیجه ورکړي. په اسلام آباد کې له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې د افغانستان د حکومت لخوا 50 کسانو برخه اخیستې وه چې په هغوی کې عزیز الله دین محمد د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د پروان والي انجینیر محمد عاصم فیض الله زکی او خاغلی ناطقي شامل وو. البته د دې پلاوي مشري عزیز الدین محمد کوله او دغه ورځ په دې مخامخ خبرو کې د طالبان د کوټې د شورا او د قانوني شبکې استازو برخه لرله. حکمت خلیل کرزي د ځینو اندېښنو په ځواب کې ویل چې د طالبانو باصلاحیت استازو په دې ناسته کې برخه لرله. همدارنګه د افغانستان د حکومت پلاوي ویل چې د امریکا او چین د استازو حضور په دې ناسته کې ډېر مهم وو او د دوی په خبره ممکن د سولې بلا مخامخ ناسته په چین کې وشي. خو د دې پلاوي مشر وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې د افغانانو ملاتړ ته اړتیا لري او څرګنده یې کړه چې دا ناسته په دې معنا نه ده چې ګوندي په افغانستان کې به جنگ ژر پای ته ورسیږي.
اوریدونکو په کابل کې زمونږ خبریال اجمل تورمانو چې دغلته د افغان حکومت د یو پلاوی چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې یا تیرونه په اسلام آباد کې د افغان طالبانو له استازو سره خبرې کړې وې. دغه پلاوی د مشر د خبري کانفرنس په اړه موږ ته معلومات راکول. د افغان حکومت او افغان طالبانو د استازو ترمنځ په اسلام آباد کې ترسره شو خبرو دغه د ممکنه پایلو په اړه په افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو کې بحثونه ګرم شوي دي. پر همدغه موضوع د مشال ریډیو خبریال داود خټک له خبریال سمی یوسفزي سره خبرې کړې او لاغې دغه نوی پرمختګ په اړه دغه نظر پوښتل دی. یوسفزي وای
ټولو اهم جز همدغه دی چې طالبان د خپل یو ډیر جوور او هغه موقف نه چې 14 کال نور باندې ولاړو د غینه فشاشوی دی یا پیغوی باندې نظر ثانی کړی دی او افغان حکومت سره مخامخ خبرې کړي دي. او دویم مهمه خبره دا ده چې دا په اسلام آباد کې شوی دی او ټول خلک په دې باور لري چې طالبانو څومره چې مهم مشران دي هغه په پاکستان کې پر شوی دي په پاکستان کې وسیږي او پاکستان یو ډول دی غوی
څه سمې سوزي سه هم پروند طالبانو د قطر د دفتر نه یو پیغام هم خپور شوو کو ګورو یو ډیپلوماټیک ژبه پاغي کې استعمال شوی و چې نه خو په واضحه دا ویل شوی چې دی دغه خبرو اترو حمایت کوي او نو ویل شوی چې دی دغه خبرو اترو مخالفت کوي. تاسو څه فکر کوئ چې د قطر د طالبانو دفتر په دې خبرو اترو په حواله سره څه دریز دی؟
دا دی چې قطر دفتر چې طالبان ورته خپل یو سیاسي دفتر وایي دغه مذاکرات ته څوک نه دی راغلی او د دین اولاد چې په کله هم دا د خبرې کېدلې نو د طالبانو رسمي چې کوم ویندویان دی یا سپوکسمنان دی وایي به د غیر انکار وکړو نو خبره به خلاص شوله. خو دا ځل دا ښکاري چې د قطر دفتر خپل ځای کې وایي انکار کړی دی یا انکار نه دی کړی او ډیر په خاصو الفاظو د دې په اړه باندې خبره کړې ده. خو د خبره دا چې طالبانو چې کوم مرکزی ویندویان دي چې هغوی په دې باندې داسې څرګنده خبره نه ده کړې او دینه انکار نه دی کړی نو داسې بریښي چې د قطر دفتر یو دننه طالبان دننه یو څه ملاحظات لري. خو د قطر دفتر هم د کوټې شورا ته جواب دی او که د کوټې شورا دا خبرې پر مخ بیایي یا څنګه چې ښکاري په دې خبرو کې چې کوم کسان ګډون کوي هغه د طالبانو دا وخت ټولو سرکرده کسان دي او مهم کسان دي او که د قطر دفتر کسانو سره مشرانو سره مقایسه کو نو د غوی نه د خلکو جهادي سابقه او د طالبی سابقه لوړه ده. زه په خیال د غوی دا بیان چې د کی دی یو ډول کنفیوژن پیدا کړی دی او زه اوس هم ویل شم چې کوټه شورا هم د طالبانو چې کوم دا وخت مل عمر نه وروسته کوم مشر دی اختر محمد منصور افند غی تر واک لاندې دی د غوی د خبرې نه نشي تیرېدلې.
سمې سپ تاسو د کوټه شورا او د قطر د دفتر خبرو کنو ک په اسانه ټکو کې مونږ ته وایي چې د کوټه شورا او د قطر په دفتر کې څه فرق دی؟
لکه څنګه چې په یو حکومت کې د خارجه چارو وزارت وي او ټول حکومت بل طرف ته وي نو زما په خیال دا د دوی یو څه پخواني ډیپلوماتان دي او د طالبانو ځینې هغه مشران دي چې هغه په طالب وقت کې په نظام کې خو موجود وو، خو داسې ډېر اثر رسوخ والا کسان نه وو. نو زما په خیال دا د طالبانو د کوټې شورا یو څانګه ده، یو برانچ ده، په قطر کې کار کوي، هغوی ته سیاسي دفتر وایي.
سمی صاحب که لنډ راته ووایي چې که دا خبرې اترې پر مخ ځي او لکه څنګه چې د پاکستان د حکومت په بیانیه کې ویل شوي دي چې د روژې وروسته به د مذاکراتو یو بل دور هم کیږي، نو داسې یو اقدام تاسو ته په نظر راځي چې ګنې په افغانستان کې به د جنگ بندی طرف ته هم خبر ولاړ شي؟
زما په خیال جنگ بندی اوس په وخت وړاندې ده، او ډېر داسې مسایل دي چې د هغې په حدود اربعه ټاکلو باندې باید خبرې وشي. اوس پورې خبرې په انتهایي ابتدایي مراحلو کې دي، او زما په خیال جنگ بندی امکان لري، خو په هغه صورت کې چې یو بل اعتماد کې اضافه راشي او دواړه په دې فکر وکړي چې واقعا هم دا خبرې سنجیده دي او یو طرف ته روان دي.
د پاکستان په منځګړیتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو د استازو ترمنځ د شویو خبرو په اړه مو د افغانستان د چارو له پوه او خبریال سمی یوسفزی سره زموږ د همکار داود خټک مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا له سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم نړیوالې مبارزې ملال یوسفزی پرون د ناروې په سرخار اوسلو کې تر یوه تعلیمي کانفرنس وروسته د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات کې په پاکستان کې پر تعلیمي نظام، د کارګرو ماشومانو پر مسئلې او د کم عمره ودونو د مخنیوي په اړه خبرې کړې دي. ملال له نواز شریف سره د ملاقات پر وخت پاکستان ته د تلو د خواهش څرګندونه هم وکړه. تفصیل اورو د رابع اکرم خان.
وزیر اعظم نواز شریف او نوبل انعام یافته ملاله یوسفزی د ناروې په ښار اوسلو کې د تعلیم کانفرنس سره خپل وړومبی باقاعده ملاقات کړی دی. د پاکستان سرکاري ټي یو په وینا په دې مهال وزیر اعظم نواز شریف وویل چې حکومت په ملک کې د تعلیم معیار ښه کولو او صنفي مساوات ښه کولو لپاره پر عزم دی، او حکومت د زنانو، ماشومانو او اقلیتونو د حقونو ودې لپاره نمایه اقدامات اوچت کړي دي. وزیر اعظم دا هم وویل چې د ترهګرۍ د خاتمې په اړه حکومت پر عزم دی، او د دې نه به تعلیم ته وده ورکولو کې کامیابي هم ترلاسه شي. د ملاله فنډ پاڼه د ملاله د خولې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې خبره اتفاق لري چې تعلیم لپاره کوټلي اقدامات اوچتول ضروري دي. په دې موقع ملاله یوسفزی وزیر اعظم نواز شریف ته وینا وه چې دا د هغې ذمېواري ده چې پاکستان ته واپس لاړه شي او د خپل قوم او د ماشومانو خدمت وکړي. ملاله اول خواهش لري چې پاکستان او د پاکستان ماشومان لپاره کار وکړي. د دې ملاقات نه مخکې 19 کلنې ملاله یوسفزی د اوسلو د تعلیم کانفرنس په موقع نړیوال مشرانو باندې زور ورکړ چې د پوځي اخراجاتو 8 ورځو خرچ دې د ماشومانو د 12 کالو وړیا تعلیم لپاره استعمال کړی شي. پاکستان کې د حکومت لخوا تعلیم لپاره کوششونو په اړه د ماشومانو د حقونو کارپوهان وایي چې حکومت صرف دعوې کوي او عملي کار تعلیم لپاره نه کوي. هم دې ډر کې د ماشومانو د حقونو یو کارپوه خالد محمود وایي
تاسو د فیډرل بجټ وګوري، هغه کې ایجوکیشن بجټ وګوري، بیا زموږ د ډیفنس بجټ وګوري، بیا د نور بجټ تاسو وګوري، دلته چې د صوبایي تاسو بجټ وګوري چې زموږ په پرایورټي بیس باندې بجټ لیول څه دی، خو زما ته نه ښکاري چې لکه حکومت چې دی هغه لحاظ سره سیریس دی چې کوم لحاظ سره دوی ووټ اغستې او په کوم خبره باندې او یاره مونږ به پرایورټي باندې به ایجوکیشن مونږ فوکس کړي.
د ماشومانو د حقونو یو بل کارپوه امتیاز احمد وایي د پاکستان آئین دا خبره کوي چې هر ماشوم ته به وړیا تعلیم ورکړی کیږي، نو حکومت که په دې عمل درآمد په سمه توګه وکړو نو نه صرف د ماشومانو تعلیم ښه کېدی شي، بلکې د کارګرو ماشومانو او د وړوکي عمر ودونو په شمېره کې هم کموالی راتلی شي.
آرٹیکل 25 اے دی کانسٹیٹیوشن کې چې کوم دا وعده کوي چې هر ماشوم چې چا ایج 5 کال نه والا تر 14 کال پورې دی هغه ته به مفت او لازمی تعلیم ورکړی کیږي. صرف نن نه دا وعده نه شوه، دا 2010 کې چې کله 18 آئینی ترمیم شوی دا حکومت دا وعده کړې ده. نو دا لکه اوس ډېر اهم ضرورت دی چې حکومت دې لپاره مزید قانون سازی وکړي، لکه دا یو سټیپ دی چې حکومت والی نو ستاسو چاہے لیبر گراف هم ایٹ لیسٹ برف لو پر زیبا پر زی ادریگی یا بلاندے راشی تاکہ سٹریٹ
واضح دی. بی ملاله یوسفزی د تعلیم ودې لپاره یو آگاهی مهم هم شروع کړی دی چې مقصد یې د تعلیم اهمیت څرګندول دي. د دې مهم نوم دی کتاب نه چې ټوپک. د ذکر د ملاله یوسفزی کال 2012 کې د طالبانو په یو برید کې ژوبل شوی وه، او د هغې نه پس علاج لپاره برمنګم ته لیږل شوی وه. نوموړی د علاج نه پس د تعلیم لپاره په مختلفو فورمونو خپل آواز اوچتول شروع کړی دی.
د رابی اکرم خان رپورٹ موردو. نیوز ویک مجلې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د ماشومانو د تعلیم لپاره د نړیوالې مبارزې ملال یوسفزی د هغې وینا پر اساس لیکنه کړې، په کومه کې چې نوموړي یو ځل بیا پر نړیوالو غږ کړی چې د تعلیم لپاره د هلې ځلې وکړي. ملال یوسفزی ویلي چې د نړۍ مشران باید د ټوپکو د مرمیو پر ځای پر کتابونو پیسې ولګوي. بوریوال کاکړ د یادې مجلې دغه لیکنې لنډیز اوروي.
نیوزویک مجله لیکي د تعلیم لپاره مبارزه کوونکی ملال یوسفزی تیر اونۍ له هغه شاوخوا اوه میاشتې وروسته اوسلو ته تللې وه چې نوموړې د تیر کال په ډسمبر کې هلته د امن نوبل جایزه ترلاسه کړې وه. ملاله یوسفزی د اوسلو سرمشریزي په نامه هغې غونډې ته تللې وه د کومې هدف چې په ټوله نړۍ کې د مفت او ښه تعلیم خپرولو په اړه پوهاوی رامنځته کولو. ملال یوسفزی دې غونډې ته وویل، زه په دې غونډه کې د ماشومانو او د هغو 60,000 نجونو په استازیتوب ګډون کوم چې په نړۍ کې تعلیم ترلاسه کولو ته نه پرېښودل کېږي. نیوزویک لیکي چې ملال یوسفزی زیاته کړه چې دا د اوسلو په سرمشریزه کې د دې د ځینو ملګرو په ګډون د هغو نجونو استازیتوب هم کوي چې له سکولونو ایستل سوي او په زور پر واده کولو مجبوره سوي دي. نوموړي وویل، زه دلته د هغو ماشومانو غږ هم پورته کوم چې په دې کم عمر کې مزدوري ته مجبور دي، غریبان دي او تښتول کېږي. نیوزویک مجله لیکي، ملال یوسفزی په خپله وینا کې د پېښور پر سکول د طالبانو د هغه خونړي برید یادونه هم وکړه په کوم کې چې تر 146 زیات ماشومان ووژل سو. په دې نړیواله غونډه کې د ملال یوسفزی د ګډون هدف د هغو زرګونو ماشومانو استازیتوب هم کولو چې په نړۍ کې د جګړو له امله زده کړو څخه بې برخې دي. ملال یوسفزی د خیبر پښتونخوا په سوات کې زیږیدلې وه. نوموړي له هغه وروسته په نړیواله کچه مشهوره سوه چې وسلوالو طالبانو د 2012 کال د اکتوبر پر 9 نیټه له دې کبله په سر کې په مرمۍ وویشته چې دې د ماشومانو د تعلیم لپاره مبارزه کوله. ملال یوسفزی تر ویشتل کېدو وړاندې د پاکستان د قومي امن جایزه ګټلې وه او په 2013 کال کې ورته د ماشومانو د امن نړیواله جایزه ورکړل سوه. او نوموړې ته تیر کال یعنی په 2014 کال کې په هند کې د ماشومانو د حقونو لپاره له کارکوونکي کیلاش ستیارتي سره یو ځای د امن نوبل جایزه ورکړل سوه. د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,360، 15,360 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای د پشکال بارونونو له وجې له سیلابونو د بچ کېدو او احتیاطي ګامونو پورته کولو لپاره د صوبې زیاتره ضلعو ته خبرداری ورکړې. د ادارې ویلي چې د هر ډول بیړنیو حالاتو د مخنیوي او مرستندویه کارونو لپاره چمتووالی لري. له پېښوره پر دغه موضوع د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای یو چارواکي خالد خان مشال لیډو ته وویل چې د موسمیاتو محکمې لخوا په خیبر پختونخوا کې د پشکل بارانو شروع کېدو سره ځینې سیمو کې په سیندونو کې د سیلابونو خبرداری جاري شوې ده. نو ځکه دوی خپل هم ځان چمتو کړی دی او ټولې متعلقه ضلعو ته هم خبرداری ورکړی دی.
ټول ډیسټریکټو ته مونږ ایشو کړی دی چې روان چې مونسون بارانونه دي محکمه موسمیات ولې مونږ ته دا ویلي د جولای د دویمې هفتې نه به دا بارانونه خپل زور نیسي. د هغې د وجې مونږ ټول ډیسټریکټ چې دی مطالعه کړي دي چې هغې دې حفاظتي اقدامات واخلي، خلک ته انفارم کړي. مونږ ټول ډیسټریکټو ته فنډس هم ورکړي دي. دا چې کوم بارانونه د دې د اړومبې چې کوم فوکس و هغه هزاره ډیویژنو او د هغې نه علاوه په پېښور ډیویژن کې او په مردان کې او دا شان دې طرف ته ډی ای خان ډیویژن کې په دې کې هم په مختلف مقاماتو
نوموړي زیاته کړه چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای په هر ډول هر قسمه هنګامي یا بیړني حالاتو ته چمتو دي او د دې علاوه په ضلع کچ هم د دوی څومره دفتر دي هغوی له هم هر قسمه اسانتیاګانې او فنډونه ورکړی شوي دي.
په صوبائی سطح باندې مکمل تیار ہوں ہر قسم سچویشن تا هغه نه علاوه ڈسٹرکٹ کې هم ہر قسم چې کوم سچویشن دی هغه د پاره ڈسٹرکٹ کې هم تیاری دي. مونږ دې د پاره د منصوبه بندی او پلاننګ ورک ته هغه د مارچ نه شروع کوو. مارچ نه واخلې تر جون پورې، جون کې دا کمپلیټ شي. زمونږ چې کوم مانسون کنټیجنسی پلاننګ دی مل کمپلیټ دی او صوبائی حکومت مونږ ته هم فنډس هم را کړی دي. لکه په فنډس هم صدا سي کمی نشته.
نو مور ویل چې دې لړکې دوی د پاکستان پوسټ سره هم په تماس کړی او دین علاوه د خیبر پختونخوا سرکاري امدادي اداره یا ریس کی 1122 هم چمتو کړی شوی ده. د یاد ادارې ویان بلال فیضی مشال لیډو ته وویل چې په سیلونو کې امدادي کارون لپاره دوی په اداره کې خپل یو خصوصي څنګه تیار کړی ده او د تیزو بارانونو یا په سیلونو کې چې څه هم ضروري امدادي سامان وي هغه دوی سره موجود دی.
حالیه چې پی ډی ایم ای کوم الرټ جاری کړی دی کې ریس 1122 ته هم الرټ راغلی دی. دا غې د پاره زمون کسان الرټ دي. موږ امبولانس دې د پاره وخت کړی دي چې 10 امبولانس په دشي چې هغه
به اونلی دی شي د پاره د استعمالي 400 پلس سکم اهلکاران دی شي د پاره تیار دي ریس یو وان ټو دی شي د پاره چې دل یو باقاعده محکمه جوړ کړي زموږ محکمه کې دنده چې هغه تل چې نو وبو سره سیلاب سره دې سره چې نو دا غي تعلق دی.
موسمیاتو محکمه خیبر پختونخوا کې امکان سرګند کړی دی چې د خیبر پختونخوا زیاتره میدانی او غور جسمو کې د په شکل د بارانو لړۍ چې د تیر اتوار نه کوم شروع شوې ده ټول میاشت په تر دمه دمه پورې دوام لري. بلخوا سیندونو سره جخت خلکو باندې هم غږ کړی دی چې په دې ورځو کې د سیندونو سره خوا کې نه اوسېږي او نر دغلته روزګار کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان بې کورکل شوي خلک چې په بنو کې د کډوالۍ ژوند کوي د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې زر تر زر د خپلو کورونو ته بیرته ولیږي. د روژې په میاشت کې د راشن ترلاسه کولو لپاره په قطارونو کې ولاړ دغه کډوال شکایت کوي چې په سره لمر کې د خیمو له ژونده نور ستړي شوي دي. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر په دغه اړه رپورټ راکوي.
د امیر علی حیدر خیل کلی یو کډوال یحیا خان چې د ورځې مهال راشن ترلاسه کولو لپاره په انتظار ولاړ و، مشال ریډیو ته وویل په سخت مر کې د خیمو او سرې شګو کې یې ژوند تنګ شوی، سو خپلو سیمو ته دې واپس ولیږي.
مو د حکومت نه دا غوښتنه ده چې موږ خپل کلي ته ولاړی، ونه میشته درسنی نه پچار دی، ونه میشته ریپی پچار دی، دا لري وکړې لوري دار خپل چې غونډه لري رو کوي مرغانې چې خپل خړګي میرلی میشته پچار دی، خپل درې چې میشته بی ولګي میشته تان بی پچار ده، خو نه دا یره ثری شګي میشته ثری شګي چې غرمور تکړه دي. اره زادو دا خلک تی دا دې کې دي سره بربود میکړل وطن می دمر ارمون دا دمر سبان می نو جیا را خپل کلی خپل خړګي میرلی می یور لیدلی نه وی چې نه رته یک منځ د ډېر پخا پاو دی چې خړه گئی میر لیا چې اور لیدلی وای.
ارشد خان وای دولت نه نور هیڅ نه غواړي او د وطن تللو یې ډېر ارمان دی، سو خپل سیمو ته واپسی غواړي چې خپل تعلیمونه جاری وساتي.
وی لوړی پلان شهدا بډا ګون وی لوړ دی، وړا کسون وی لوړ دی، د چا سره دا غم نشته، د وطن سره میر دام را مینا دو چې میشته نه راشن پوچار دا، میشته نه پیسې پوچار دی، میشته نه غاټه پوچار دی، میشته خپل تعلیم پوچار دا، میشته خپل وطن پوچار دا. فیک ارچا بال باج به تعلیم بشوال کاسینا پوتشوال سکولینا پوتشوال ارچانا دولته پوکیر شه دی وکاس سلور 15 بچون وی دغه شه یو د تعلیم مخانوی نه دی، ټیوشن مخانوی نه دی، سکول دی فیس دا د کول مخانوی نه کولین ازو شي، میشته خپل وطن ازو شي.
راشن لپاره په قطار کې ولاړ یو بل کډوال حضرت علی هم د خپل وطن تللو په ارمان دی او هم خپل سیمه ته د تلو غوښتنه کړي.
میز حکومت ته دا اپیل کی نو شریف کراهیل شریف چې میز د خپل وطن زر نظر طریقہ جوړا کو، نه میز دا غار شرینه پچار دی، نه مری پی پچار دی، نه مترای پچار دی، میز خپل وطن پچار دا چې دا غر مې او دا غا غتا خلق دوله دله تشتی په دره شنه پس سو میز بیان کی هر شایم پوته جا شای خاتم خپل کلا خپل وطن میز غوري.
شمالي وزیرستان کې ضرب عذاب عملیاتو لکابله قریبا لس لکه خلک بې کوره شوي چې زیاتره د بنو او خواوشا کې میشته دي. دوی د تیر یو کال نه په بیا بیا جرګو مرکو او احتجاجونو کې هم دغه یوه غوښتنه کړې چې دولت ته کلیر شویو سیمو ته ستانه کړي. په نږدې ورځو کې د شمالي وزیرستان میرعلي د قبیلې کډوالو واپسي شروع شوې چې د قبایلي سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزې اداره اف ډی ایم ای چارواکو په وینا تر دې دمه د ایده قبیلې سلور پاسه زر خاندانونه واپس ستانه شوي چې د روانې میاشتې اول نیټې نه یې واپسي شروع شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
څوکشته کرشته چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومه بچه خو بچپه ډېره شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل م لاړې
خلې مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس ګروه پولیس د سپارت کار کې اول درته دا چې څه بنای.
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، مشال رادیو دا سلونی می بجیشوی د عبدالحی کاکڑنا لنډ خبرونه اورو.
د سولې د خبرو لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی له افغان طالبان سره د سې شنبې په ورځ د پاکستان په مری ښارګوټ کې سوي مخامخ رسمي خبرې له لاسته راوړنو او کې لوډه کې بللې دي. د دغه پلاوی مشر عزیز الله الدین محمد نن په کابل کې خبرران ټول چې د طالب استاذ سره په څلور مسلو خبرې وشوي. د پاکستان وزیر اعظم په لومړي ځل د تعلیم لپاره له مبارزه کوونکي ملال یوسفزي سره لیدلي دي. نواز شریف د چهارشنبې په ورځ د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې ملال یوسفزي ته وویل چې که د پاکستان ته تلل غواړي نو د حکومت به ملاتړ وکړي. د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ مخنیوي اداره وایي په دې صوبه کې سږ کال د ترهګرۍ په پیښو کې 60% کمی راغلی دی. د ترهګرۍ مخنیوي ادارې په تازه رپورټ کې ویل شوي چې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ترهګرۍ 160 پیښې شوي دي. د شنګای همکاري سازمان د ورځنی سرمشري زنن دروس په اوفا شاه کې پیل شو. په دې غونډه کې د پاکستان پلاوی مشري نو وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان پلاوی مشري افغان ولسمشر اشرف غني کوي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي په وروستیو دوو اونۍ کې په دې ولایت کې د پی پایلټ الوتکو 15 بریدونه شوي چې لږ شپږ استوالي وجلې دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا بزي د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو ټول په دې کسانو کې اسلامي دولت استوال هم شامل دي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي ماسکو غواړي چې په ویانا کې د جوهري پروګرام په سر د روانو خبرو اترو په تړاو ملګر ملتونو لخوا پر ایران د وسلو لګولو بندیزونه ژر تر ژره ختم شي. نوموړي زیاته کړه چې د تبنیکو په لار کې داسې خنډ نشته چې له منځه یو نوړ شي، خو مهمه خبره د وخت نه بلکې د یو ښه معیاري تړون ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روس او چین کولای شي د ګډ کار کولو له لارې خپل اختلافات حل کړي. د عراق یو عدالت د چهارشنبې په ورځ د اسلامي دولت وسوالې ډلې داعش 24 غړو ته د مرګ سزا ورولې ده.
لن خبرونه مولا عبدالحی کاکړه واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله نور.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریه په مالی کې په امن مذاکراتو لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لومبه پړاو په مالی کې پای ته رسیدلې ده او دغه محل دوه ډلې په بیا لیدنې متفق شوې دي. ورځپاڼې لیکي چې دا خبره یقیني ده چې د پاکستان او افغانستان دواړو د امن او بدمنۍ حالات په یو بل نیغ په نیغه اغیز لري، نو ځکه راتلونکي کې به هم دواړو هیوادونو او سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره په یو بل باور او د دې ترڅنګ د ښو اړیکو د دوامدار ساتلو لپاره لکه د پخوا په سیر په یو بل د بې ځایه تورونو لګولو څخه ډډه کول وي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ، بدامنۍ، تشدد او جګړو له امله افغانستان او پاکستان دواړه سخت ځپل شوي دي او اوس په کار ده چې د امنیت ټینګښت د دواړو هیوادونو د لوړپوړو مشرانو شریک مقصد وي. اکسپرس ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان کې د ترهګرۍ او ناامنۍ له وجې پاکستان هم متاثره کیږي، نو دا وجه ده چې پاکستان دا کوشش کوي چې په افغانستان کې په هر صورت کې امن قائم کړی شي، ځکه چې یو مستحکم او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د دې مذاکراتو کامیابی انحصار په افغان حکومت او طالبانو دی، نو دواړو ډلو لپاره کار دی چې مذاکرات کامیاب جوړولو لپاره هڅې وکړي او داسې غوښتنې دې نه وړاندې کوي چې د مذاکراتو مخ په وړاندې بوتللو کې خنډ ثابت شي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې قومي احتساب بیورو په ملک کې یو نیم سل غټ د کرپشن کیسونو فهرست په سپریم کورټ کې جمع کړی دی او په رپورت کې ویلې شوی دی چې د وزیر اعظم نواز شریف، د پخوانی صدر آصف علي زرداری، د پخوانی وزیر اعظمانو یوسف رضا ګیلانی، راجا پرویز اشرف، چودھری شجاعت حسین، د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په شمول د زنو نورو غړو پر ضد پلټنې روانې دي. ورسپان لیکي چې د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې ترسو ادارې صحیح نه وي او په قانون عمل درآمد نه کیږي، نو تر هغه وخته کار په صحیح توګه مخ په وړاندې نشي تللی. نو ضرورت د دې خبرې دی چې مرکزي او صوبایي حکومتونه دې نه صرف د دې ادارو اصلاح وکړي، بلکې قومي ادارې دې د سیاسي مداخلت او دباو نه هم آزادی کړي او د ملک ټول ادارې په خپل حدونو کې دننه ساتلو سره سره د کار لپاره دې ورته یو ښه ماحول هم ورکړی شي.
له برتانیې خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې د پاکستان په منځګړیتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل شوي لړۍ او دی هل نومې یو امریکایي پاڼې بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د نفوذ زیاتېدا په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې تفصیل یې لمه هارون بچاوري. د ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان پر منځګړیتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې پیل شو خبرو د افغانستان د مسئلې یوه سیاسي حل ته هیلې پیدا کړي. دا پر دې سربیره ده چې په دې وروستیو کې کابل د دوو ځانمرګیو بریدونو شاهد واوسېد. د لیکنې تر مخه د افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره د چین دلچسپي هم ډېره شوې. دغه هیواد د دې لپاره چې په جنوب لویدیځ برخه کې د اسلامي اغېزتوب مخه ونیسي، په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ یې د یوه سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې تیزې کړې دي. لیکنه کاږي که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا ته واک ورکړل شوی چې له طالبانو سره د سولې خبرې په خپلواکه توګه پر مخ یوسي، له هغو سره د مذاکراتو لپاره په حکومتي ټیم کې د افغانستان د خارجه چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی هم شامل دی. نوموړی د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزی وراره دی. لیکنه وایي حامد کرزی له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو د اوسني ولسمشر اشرف غني له هڅو سره مخالفت ښودلی دی. په لیکنه کې د یو پاکستانی شنونکي حسن عسکری رضوی خبره راخیستل شوې چې ویلي دي ولسمشر غنی د افغانستان ولسی جرګې او هم افغان بیوروکراسۍ لخوا له فشار سره مخامخ دی. نوموړی به اوس وکولی شي هغوی پر دې خبره قانع کړي چې پاکستان د افغانستان د روغې جوړې له بهیر سره مرستې کولو ته حاضر شوی. بلخوا دی هیل نومي امریکایي ویبپاڼې لیکلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو د هغه هیواد د لرو پرتو سیمو نه په ښارونو کې جوړو پوځي اډو ته غونډېدل پیل کړي، په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د نفوذ د پراخېدا نښې نښانې ښکاره شوي. په لیکنه کې د امریکا په دفاع وزارت کې د یو پخواني مرستیال وزیر ډیوډ سیډنی په حواله ویل شوي، موږ ته دا فرق نه کوي چې کنې په افغانستان کې هم طالبان دي چې د داعش ډلې په شکل کې مخته راغلي. نوموړي زیاته کړې کله چې طالبان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته ورځي هغه ډله مضبوطوي. د امریکا دا وینا چې د یادې ډلې په کمزوري کولو پسې راغستې ده سمه دعوه نه ده. د لیکنې تر مخه د امریکا دفاع وزارت یوې پخوانۍ مرستیالې وزیرې میشل فلورنی هم په دې وروستیو کې له یو امریکایي ټلویزیون چینل سره په مرکه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخته راتک په خبرو اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړی حتی د امریکا له ولسمشر براک اوباما غوښتي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستلو پلان ته بیا کتنه وکړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماښام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپگونا تا سحر نهو بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com.
افغان ولسمشر اشرف غنی د شنګای همکارۍ سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره نن روسیې ته تللی دی. د افغان ولسمشر دفتر وایي په افغانستان کې د امنیت او سولې موضوع هغه څه دي چې ولسمشر غنی به د دې غونډې له ګډونوالو سره پرې بحث وکړي. د چارو یو شمېر څېړونکي د افغانستان د امنیت لپاره د شنګای سازمان رول مهم ګڼي او هیله ښیي چې افغان حکومت په دې موقع ښه ګټه پورته کړي. له کابل یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ راکوي.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د شانګهای غړو هیوادونو په غونډه کې هڅه وکړي چې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د سیمې په کچه اجماع جوړ کړي. د جمهوری ریاست دویان مرستیال ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ د موضوع ازادي رادیو سره په خبرو کې مطرح کړه او وی ویل چې په دې ناسته کې به په امنیتي مسایلو او د سولې په پروسه خبرې وشي. ښاغلی هاشمی وایي په دې سربیره جمهور رئیس اشرف غنی د شانګهای سازمان غړو هیوادونو د مشرانو سره یو په یو د اقتصادي همکاریو په اړه هم خبرې کوي. په افغانستان کې امنیتي ګواښونه سیمه ییز اړخونه لري او جمهور رئیس به هڅه وکړي چې په عمومي او هغو غونډو کې چې د بېلابېلو هیوادونو له مشرانو سره یې لري په دې خبرې وکړي چې سیمه ییزه اجماع جوړه او حل لارې پیدا کړي. د شانګهای سازمان په 2001 میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا د سیمه ییز همکارۍ او هر اړخیزو اړیکو د جوړېدو په خاطر جوړ شوی دی. ټاکل شوی چې د شانګهای سګنۍ غونډه د روسیې د اوفا په ښار کې جوړه شي چې پکې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د استازو تر څنګ د اروپایي هیوادونو استازي هم ګډون کوي او په وروستیو امنیتي حالاتو بحث کوي. له دې سره دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې وروستیو نامنیو او په دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونو د شانګهای سازمان غړي هیوادونه اندېښمن کړي دي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا غونډه د افغان حکومت لپاره په اړمن وخت کې ښه فرصت دی چې خپلې اندېښنې پکې شریک او د مرستو د جلب ژمنې خپلې کړي. د سوله ییز بدلون د بنسټ مشر فاروق اعظم وایي چین او روسیه د دې غونډې مشري کوي کوم چې کولی شي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ، سولې او امنیت سره مرسته وکړي.
شانګهای مجلس غړي چې د افغانستان اکثر همسایګان دي، ګاونډیان دي، افغانستان په سوله کې ډېر مهم دي. د جمهور رئیس هغه مشران ګوري او هغه حقیقت د افغانستان په سوله او ثبات کې چې د منطقې په سوله او ثبات کې ډېر اثر لري هغه همکاري وکړي. فکر کوم چې دا شانګهای کانفرنس له هر نگاه مهم دی او رئیس جمهور پکښې کې یو مثبت کردار ادا کولی
شي. له دې سره د چارو یو شمېر نور کارپوهان وایي د شانګهای غړي هیوادونه باید په دې غونډه کې د افغان لوري ضرورتونو ته کوم چې د نوي نوښتونو سره مخ دي لومړیتوب ورکړي او د جمهور رئیس غني غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دا چې د شانګهای دا غونډه به د افغانستان لپاره څه پرېکړې ولري او ګټې به یې څومره وي هغه پوښتنې دي چې له غونډې وروسته به یې خپل افغان حکومت ځواب ووایي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بشری حقوقو د څار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي په افغانستان کې د فرخندې د وژنې په پیښه کې ککړو کسانو ته باید سخت سزا ورکړل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم باید په دغه لړ کې خپل رول ولوبوي. فرخنده اسد د دې ادارې د بیان په اړه نور حال راکوي.
د بشری حقوقو د سار اداره هیومن رائټس واچ وایي په کابل کې یو ځل بیا خلک د عدالت هغه فیصلې خراب راوتل چې تر مخه یې د فرخندې د وژنې په تور د نیول شوو څلورو کسانو د مرګ سزاګانې ختمې کړې شوې. خلکو وویل په دغه فیصله کې انصاف نه دی شوی او باید دغه کسانو ته سزا ورکړل شي. هیومن رائټس واچ لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی کولی شي د عدالت دغه فیصلې د بیا کتنې امر ورکړي. فرخنده ملکزاده د روان کال د مارچ په 19 نیټه په کابل کې قهرجنو مظاهره چانو هغه وخت وجله چې کله پرې د قرآن پاک د پاڼو د سوځولو تور ولګېد. دغو مظاهره چانو لومړی پر هغې تشدد وکړ او بیا یې د هغې مړي ته اور واچوه. په دغه وخت پولیس هم موجود وو خو د دغه جنۍ د بچ کولو لپاره یې هیڅ ونه کړ. هیومن رائټس واچ لیکي دوی ته د هر څه ځکه هم معلومه دي چې خلکو د دغه پیښې په موبایل ټلیفونونو ویډیوګانې جوړې کړې او بیا یې په فیسبوک شریکې کړې دي. دغه د افغانستان د تاریخ یوه بده او زړه دردونکې پیښه ګڼل کیږي. د دغه پیښې مقدمه په 150 کسانو دره شوه او په 19 پولیس افسرانو هم تور ولګید چې د دغه پیښې د مخنیوي لپاره هیڅ ونه کړ. په دغو کې عدالت څلورو کسانو ته د مرګ سزا واوروله، اتو ته یې 14 کاله قید او 11 پولیسو افسرانو ته یې د 1 کال قید سزا واوروله. په دغو کې 13 کسان او 8 پولیس چارواکي خوشي کړل. د دغه مقدمې څه برخې نیغ په نیغه په ټلویزیون هم مخاودل شوې. دا په لومړي ځل په افغانستان کې داسې وشو او کېدای شي دا ځکه چې په افغان حکومت په دغه هیواد کې دننه او بهر دا فشار زیات و. شاید په دغه لړ کې د متاثره کورنۍ سره انصاف وشي او د فرخندې قاتلانو ته سخت سزا ورکړل شي. اوس پوښتنه دا ده چې ولسمشر اشرف غنی به د دغو څلورو کسانو د مرګ سزا په ختمولو د خلکو نیوکو ته څه ځواب ورکړي او که نه. هیومن رائټس واچ وایي په دې پیښه کې ولسمشر غنی ډېر څه کولی شي. هغه باید د دغه کیس ته بیا پرانیستلو امر ورکړي، د هغه کسانو د نیولو لپاره پولیسو ته سخت هدایات ورکړي چې په دغه جنۍ د تشدد په وخت په ویډیوګانو کې ښکاره شوي وو او د هغه پولیس چارواکو خلاف هم کاروایی وشي چې په دغه وخت یې د فرخندې د بچ کولو پر ځای تماشه کوله.
دا مشال ریډیو دا.
او سوریدونکو وخت شوی چې روخانه مستقبل خپرونه تاسو ته وړاندې کو. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. ویل کېږي چې مهنت هیڅ کله نه ضایع کیږي او که په فوري توګه یې نتیجې ترلاسه نشي نو په اوږد وخت کې لازمي مهنت کوونکي ته ګټه رسوي. بیا کوم خلک چې په مهنت یقین ساتي او د وسایلو د کمښت پروا هم نه کوي نو دغه کمی هم د خپل مهنت په ذریعه پوره کولی شي. په موجوده وخت کې د کمپیوټر او انټرنیټ له وجې نړۍ ډېر پرمختګ کړي او یو تن که غواړي چې ځان کامیاب کړي نو د جهان هر ډول وسیلې او سهولتونه په خپل حق کې استعمالولی شي.
خود دې هفته په روښانه مستقبل کې د یو داسې بریالي شوي تن خبرې اوري چې د نن نه خواوشا 15 کاله وړاندې یې په داسې حالاتو کې خپل هر منزل ترلاسه کړی چې نه یې په کلي کور کې تعلیمي ادارې وې، نه بجلی او ټلیفون، خو په دغه سیمو کې زیاتره خلکو لیدلی هم نه وو. د ژوند په هر ډګر کې بریالي شوی ډاکټر شیروز خان د خپل ژوند په حق وایي.
تعلق خو مې د منډړي سره دی، نه نارت اشنګر سره، شمالي اشنګر. دا د ارلي 60s خبره وه چې ما ته لږ لږ شان یادېږي چې اولنې د منډړي سکول ته چې دی نو ما له شروع کړو، او هغه وخت کې چې دی نو دونه راته یادېږي چې مطلب دی چې ان او دغه منډړي ته به مونږ واکاو شان ماحول هغه لارم ډېره داسې خبر نه وه. بعضې بعضې کلو کښې به لږ سپیکر وو، د هغې اذان به تا اورېده، او په هغې باندې به خلکو روجې ماتولې وو، منځونه شروع کړل. او په منډړي کښې زما اولنی استاد چې دی ما ته یادېږي چې هغه د باړي بند نه وو، او د هغه سید محمد نوم وو، او هغه مونږ ته د الف بي او دا تي او دا شروع کړو. که نه
دا چې په هغه زمانه کې د بچو د تعلیم په اړه دومره بیداری نه وه، او ډیرو کمو میاندو پلرونو به د خپلو بچو تعلیم ته توجه ورکوله. په سکول کې څنګه داخل شه؟ نوموړي په دې پوښتنه وویل.
دا ما د مور نه تپوس وکړ، ځکه زما مشر ورور هغه سکول ته نه و تللی. که نه زما مور اوس هم شکر دی هغه جوندی ده چې ستاسو په خیال کښې دا څنګه راغلی چې یاره زه دا چې ځم سکول ته ولېږلم. نو هغې ما ته وویل هلته یو ښکته د باړي بند سره ملیانو کلی دی، او هغه زمونږ رشته دار دی، په هغې کښې د هغې ترور واده وه چې مونږ هلته تللي وو. دا هغې زما د ترور لوڼه چې وي که نه نو هغه هم ډېر اکټیو وي. نو هغې راته وویل چې ده دا بچی چې دی سکول ته لېږي وایي. نو ما مور ما ته وویل چې ما ته تپوس وکړه چې دا سکول چېرته دی، سکول تاسو سره منډړي کښې وي که نه. نو بیا چې د هغه کلي نه زه راغلم، نو ما مې د پلار سره خبره وکړه. هغه چې وویل چې مونږ دا سکول ته لېږو، چې سکول ته لېږو، ښځه ښځه سکول ته لېږو. نو سهار له چې دی نو ویل د هغې ورځې په سهار له ما تا سره پلار سکول ته لاړو ولېږي. دا دی چې د هغې ویل مونږ ته دا تا سکول ته لېږل مونږ د هغه خبرې نه چې د هغه کلي ته مونږ وزټ کړی وو هغه ځای کښې ما ته وویلې شو چې دا سکول ته ولېږه. نو بیا په سهار له مونږ سکول ته ولېږلې.
ډاکټر شیروز خان وایي په خلکو کې بېوسي او غریبي عامه وه، سهولتونه د نشت برابر وو، او د تعلیم په هکله پوهاوی ډېر کم وو.
بعضې خلکو ځان سره روټۍ له مور ورکول. هغه د هغه وخت ماحول هم دونه د میاندو محبت ډېر وو د بچو سره، خو دونه ډونټ تھینګ چې اویرنس به داسې وو چې ګینې هر بچي له دې روټۍ ورکړي. که نه نو د بعضې بعضې میاندو به دا وو، خو دا وو چې هینه لکه افورډ کېدی هم نه شو. بله دا چې د پاسکول کښې د بس قلم به دله استاد جوړ کړو، هغه به دله درکړو، په هغې به دې لیکل کول، او دا نایس او سټنډرډ سټیشنري به هم داسې نه وه. او تختې به هغه د لرګي تخته وه، داسې به نه وو چې کینې نوټ بک به وو، داسې به وو. هغه به هم د ته هغه ټیچر له به لاړې وو، هغه به درته په لاینز ډرا کړو، دی به تا ته ویل چې اوس په دې باندې په دې قلم باندې، هغه به قلم به یې داسې د سټیک نه داسې مې بي د هغه نه جوړ کړی و. هغه به هم د لا استاد جوړاوه، او بیا به سره هغه دوات وو چې مونږ ورته انک پاټ وایي که نه، هغې نه به بیا هغه ته به لیکل کول. دا سهولتونه خو اویس کښې هغه وخت کښې خو داسې نه وو، خو استادان هم ډېر ډیووټډ وو، او ورسره ورسره سټوډنټس چې هم داسې ډېر کین فالوور سټوډنټس وو، د ټیچر د خولې نه خبره راوتلې به وه، او هغه سټوډنټ به مرغو کښې به کېنولې وه.
نوموړی وایي سبق سره یې د ماشوموالي نه شوق وو، نو ځکه به ورته په سکول کښې هېڅ مشکل نه وو.
پرایمري سکول کښې ما ته یادېږي چې په ایئر ون کښې وو، په ایئر ټو کښې وو، ما ډېر زیات لکه داسې انجای کول به مې دا وو چې هغه به په څه ټیسټ به وشو، یا به څه املا ټیسټونه به وشو، څه میس ټیسټونه به وشو، نو زه به په کښې عموماً به زه به فرسټ وم. ما ته ټول یادېږي چې پرایمري سکول کښې او د میډل سکول په اریچن کښې هم به فرسټ راتلمه. نو اوبویسلي چې فرسټ راتلمه نو ایل بی د فوکس اف اټینشن اف اذر پیپل. نو ما به بیا ډېر زیات توجه ورکول او انجای کول به مې. کپڑو ته مې ډېر خیال نه دی کړی چې کپڑے به مې څنګه وي، او خوراک راله مور را کړی دا مې ګیله هم نه ده کړې د مور نه. که نه
په دې پوښتنه چې د سکول نه پاس به یې څه کول، او سبق سره یې دومره شوق څنګه پیدا شو؟ ډاکټر شیروز خان وویل.
یاره بس څه چل خو زه به چې کور ته م راغلم، زما داسې د جومات سره اټیچمنټ ډېر وو. بیا زمونږ یو ماما وو، هغه چې دی نو هغه به زمونږ د کلي جومات امام وو، نو د هغه سره به زما اټیچ جومات ته به ته په دا طریقه باندې. دا قرآن شریف هم ما ته یادېږي چې دا د 5 کال عمر نه به ما شروع کړی، یا د 4 نه. نو په قرآن شریف کې مزه ډېر لکه په جمعات کې بس یا قرآن شریف وایو ما د چې د کلي دا عام طور د علاقانو د یارانې دوستانی دا مې نه خوښې کړي دي او نه مې تا ته ډېر یادېږي م نه که نه ټول یارانې ته رایادېږي خو لکه دا داسې دا حجرو ته ځا او هلته تاش کوه او د شپې ناوخته پورې کښېنه او دا شی نه ما ډونټ نو چې ما نیچر به داسې ونو دا ما نه خوښ کړي او نه ورته تللی ما
وای په اتم جماعت کې اول نمبر راغلی وو او دا راز یې په لسم جماعت کې هم اول پوزیشن واخیسته خو په ماشوموالي کې د خپلې سیمې د یو ډاکټر نه متاثره وو چې په ډېره غریبۍ کې یې اعلی تعلیم ترلاسه کړی وو نو ځکه یې د مخکې تللو ډېرې هڅې کولې
ما ته اوسم یاد یې په 1957 یا 59 کې د دغه تنګي سکول نه مچک پاس کړی دی لسم جماعت پاس کړی دی او د هغه نامه په ټاپ وه خدای چې هغه زما ان سی ماډل و
ډاکټر شیروز خان وایي د اعلی تعلیم په لړ کې یې معلومات ډېر کم وو نو ځکه یې یو کال په زری یونیورسټۍ کې هم تیر کړی خو بیا ورته د دغه یونیورسټۍ استادانو د میډیکل کالج یا انجینیرینګ یونیورسټۍ ته د تللو مشوره ورکړه او په 12 کې د اعلی نمبرو په اخیستلو انجینیرینګ یونیورسټۍ ته ورسېده
د دغه نه مخکې زمونږ په 81 نه وړاندې دا انجینیرینګ کالج وو اټ واز ا پارت اف د پېښور یونیورسټۍ خو بیا په 81 انورډ او 80 انورډ دا انجینیرینګ یونیورسټۍ شو او بیا زما د سیکنډ ایئر کې زما سیکنډ پوزیشن او فرست ایئر کې فرست پوزیشن او ثرډ ایئر کې فرست پوزیشن او فاینل ایئر کې فرست پوزیشن نو افیکټیولی زه دغه یونیورسټۍ چې دی نو اولنې بیج اولنې ټاپ پوزیشن هولډر شوم په الیکټریکل ډیپارټمنټ کې او چې کله زمونږ سم ریزلټ مونږ ایگزام ختم شو زمونږ ون اف د ټیچر چې دی هغه ما ته آلریډي کمیونیکیټ کړو د هیډ اف ډیپارټمنټ نه چې که ته په چنګه انټرسټډ یې نو مونږ به تا د ریزلټ نه مخکې په کانټریکټ باندې وایلو به چې د ریزلټ راشي نو ته راشي هډ هاک پوزیشن کې به یو بیا به انټرویو کال شي دغه شي بیا به ریګولر شي زمونږ ریزلټ چې ختم شو نو ما ټیچنګ شروع کړی او بیا چې دی نو چې ریزلټ راووت نو هغه هډ هاک باندې وایلو به اپریل 2002 کې
ډاکټر شیروز خان زیاتوي د پنځم جماعت نه یې وظیفه یا سکالرشپ ګټلې وو چې د انجینیرینګ او دا راز بیا تر پی ایچ ډی یې په سکالرشپ تعلیم ترلاسه کړو نوموړی دا مهال چیرته میشت دی څه کار کوي او د نوي کول لپاره څه هلو ځلو کې اخته دی په دې هکله تفصیل به د یوې لنډې دمې نه پس واورئ مشال ریډیو سره اوسئ
د دې هفته د روښانه مستقبل په ولنې برخه کې د ډیرو مشکلاتو باوجود اوچت مقام ته د رسیدلې تن خبرې اوري او په دویمه برخه کې درته په ملیشیا کې د داخلو په حق معلومات درکو
ډاکټر شیروز خان چې د پاکستان نه یې انجینیرینګ او د برتانیا نه یې پی ایچ ډی کړی وایي تل یې د اعلی تعلیم هڅې جاري ساتلې دا مهال په ملایشیا کې دی هلته څنګه لاړې نوموړی وایي
موږ په 94 کې ما اگست کې یو ایټی ما جوین کړو د یورټی د انوایرمنټ دی کنه نو زمونږ ټول انوایرمنټ چې مطلب دا دی چې نه ما هم د کار حل کړی چې ډیر نه فټ کیږي چې سم موو جوړې سو پلانینګ کې هغه نو مطلب چې هغه موو ته ریسرچ ډیر نه جوړېدا هغه نو آی هډ ټو جست کمپلیټ دټ دوز 5 ایئرز نو بیا ما زموږ مرګره او هغه چې په زاغه سره په کله کله داسې بل او یو ځای هم چیز کړه ډاکټر فقید ګلو او هغه برونای کې وسته او ډاکټر شیراز الخان نو هغه چې هغه سره یو ځای کله نو ما ته نسبه پر کې خو چې دا څو غره دې کې کوه دا چې ملیشي یونیورسټي کې دا د ایډوټیزمنت راوتلې او دا یونیورسټي دا چې دا ایمیل ورکړې دې تصیل ولې نغیت هغه وخت دا ایمیل مطلب یو ایټی په شاو کې نوې نوې شروع شو نو ما غی ته سیو سنټر نو دین دی کال اس ټو اسلام اباد فور ان انټرویو نو هغه انټرویو نو پس موږ ته پات په 98 کې سلیکشن وکړو خو بیا چې دی ز لیبیا ته تلې مو د دین د 6 ما خو لیبیا نه زه ډیر خوشاله نو مرغلی نو هغه په دې وجه آی واز کیرفل بای میکینګ د نیکست موو
ډاکټر شیروز خان وایي د یوې ادارې د چلولو تر څنګه غواړي چې د خیبر پښتونخوا او اسلام آباد یونیورسټۍ د ملایشیا د اسلامیک یونیورسټۍ سره په رابط کې راولي. دا راز به بیا د دغو یونیورسټو زده کوونکي بغیر له خرچې د ملایشیا په اسلامیک یونیورسټۍ کې اعلی تعلیم کولی شي.
وائرلس کمیونیکیشن اینڈ سیگنل پروسیسنگ ریسرچ گروپ اور دین علاوہ دا پوسٹ گریجویٹ سو نہ چہ دا فیکلٹی اف انجینئرنگ سیمینار سیریز دا ریز کوارڈینیٹر ایم اور دا دکا ریسرچ گروپ دا وجی ما دا یونیورسٹی اف لیموج فرانس سره چې دینو هم یو ایم او یو الری ساين کړی دا هغه کې موږ د ریسرچ د سټوډنټ ایکسچینج او د ریسرچ ترانسفر موږ آی کین سینڈ سم ون فرام هیر فار ا فور منث دیر تھری منث دیر partly sponsored by them. Accordingly, their students can come to us. MOU and she approved the MOU approved already. The Sikazi University Peshawar Zara. The International Islamic University Islamabad Zara. Now, in that capacity, Mata Zaman Pali University, the IIUM Internationalization Ambassador Recognition Amra Kaledi.
نوموړی زیاتوي د خپل یونیورسټۍ د نړیوال سفیر په حیث کوشش کوي چې د ټولو اسلامي هیوادونو د یونیورسټیو یو بل سره همکاري سیوا کړي.
دا انټرنیشنلایزیشن ریکګنیشن پوزیشن چې دی دا په 2012 کې یا 13 کې شروع شوې ده زموږ د یونیورسټۍ پرتیکولرلی د مسلم کانټریز یونیورسټو سره زموږ سټوډنټ او سټاف موبیلټی شروع شي لکه ترکی سره اوس په پاکستان سره مې د سعودي سره او سودان سره او د بنگلاديش سره او انډونیشیا سره دا دا او ایون د انډیا سره خو هغه نور کلیکس کوي نه او پاکستان سره ما دا 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 دي او دی وخت کې چې نو ما سره دا ګروپ د واجب ګروپ کې خو نور کلیګم دي کنه ریسرچ ګروپ کې وچ ام هیرینګ ان آی سټډی نو ما سره خپل ټو پی ایچ ڈی سبمیشن کړی دی او هغه کې څه کلکان د کراچۍ دي او ماستر زده سره د کراچۍ درې واره کانو کمپلیټ کړی د لاهور یو او د اسلام آباد دو او اوس کرنټلی پی ایچ ڈی ماستر چې دی نو هغه 3 ات د مومنت یو 2 انادر کمینګ دا سی کلاس پېښور.
ډاکټر شیروز خان وایي د ځوانانو د اعلی تعلیم لپاره د نړۍ په یو شمېر یونیورسټو کې موقع شته چې دی پکې د پښتنو ځوانانو په داخلو کې مرسته کولی شي خو د هغې لپاره یوازنی شرط مهنت او قابلیت دی. بیا کولی شي چې دغه ځوانان اعلی تعلیم بالکل مفت حاصل کړي.
پارتیکولرلی یو خدا دی چې هغه ما سره کانټیکټ کړي کنه نو زه به هغه کوچنګ هغه ګایډنس او بیا موږ ته د ترکی نه د سعودیا نه د کینګ فهد یونیورسټي نه ان مای کپاسټي اف پوسټ ګریجویټ سیمینار کوارډینیټر سمټایم هغه ما ته یو لاست ایئر راته کینګ فهد یونیورسټي فارورډ کړی او کینګ عبدالعزیز کړی چې ته دا موږ سره دا سکالرشپ اویلیبل دی کنه او هغه کلیکبل دغه دی سایټس په تو ورکړي نو هغه به زه د خپل پوسټ ګریجویټ سټوډنټ ته ټول ته پاس کوم او چې څوک ما سره کنیکټ دي کنه نو دا هغه سره زه ټرای وکم چې ریسرچ پروپوزل سره جوړ کما او هم ګورم دا داسې تیارې وکړه داسې تیارې وکړه او هغه لینک هغه ته فارورډ کوم چې یو جنې راشي الک راشي کنه فرست سیمستر کې هغه CGPA 3.6 یا 7 نه اباو شو کی کنه او که فوري واخست کنه نو بیا خو هی شي از ګارانټیډ ټیوشن فیس به ویو اپ شي او هغه له دغه ورکې د هاستل لپاره سټایپلند ورک دا هغه ټول ایجوکیشن فری.
ډاکټر شیروز خان وای دلر کې نور معلومات تاسو د انټرنیټ د لارې د ملیشیا په اسلامیک انټرنیشنل یونیورسټي کې د الیکټریکل او کمپیوټر انجینیرینګ د څانګې نه ترلاسه کولای شئ. پته ده iium.edu.my دا پته تاسو ته بیا وایو iium.edu.my او هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212121. دا شمېرې تاسو ته بیا تکرارو 00202212121. او اوس خپل کوربه بنو شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
د مشال پنوم
سات دلیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه